द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مشه قدر من اوریدونکو او خره خلاص د خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي ناوري نن د شنبه یا خالی ورځ کال 2018 د جولای د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې دی په پښتونخوا کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د جمعې د شپې 9 بجې دي او د جولای د میاشتې 14 نیټه ده زما تاسو قربانه مو نزه شهید لومړی هم ستاسو په همراه ګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر ویلی په کونړ ولایت کې په یو هوایی برید کې د خود سره اسلامي دولت یا داعش خراسان ډلې مهم مشر وژلې څېړونکي وایي د کمانډرانو په وژنه د وسلوالو ډلو حوصلې ماتېږي
خلاف حملے شروع بھی دی پا خلاف ڈرون حملے او دا نور زمینی حملے شروع بھی نما اندازہ دار دا گروپ بہم ډیر تر کمزور شي او ختمې دو ته منځ دی شي
بلې لورې ته نن د ترکیې ناکامه پوځي کودتا یو کال پوره شو او د ترکیې حکومت د وزرو نه سوا نور حکومتي چارواکي د خپلو څوکیو څخه لیرې کړي دي
د ترکی حکومتي اخبار گزیت کې چاپ شوی حکومتي امر تر مخه د خپل څوکونه لری کړی شو کې 2303 پولیس او 300 سیوا تعلیمی ماهرین شامل دي
بلې خو د امریکا وټلی ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین او د روسیې چارواکو ترمنځ د اړیکو په اړوند پاخه شواهد مخې ته راغلي دي سرټکی تاسو واوریدل وز غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ډلې د امریکایي ځواکونو په یوه هوایي برید کې وژل شوی دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن په یوې خبر پاڼې کې ویلي دي چې ابو سعید د جولای پر 11 د کونړ په ولایت کې ووژل شو په افغانستان کې د داعش ډلې د پخواني مشر عبدالحسیب له وژل کېدو درې میاشتې وروسته د ابو سعید د وژل کېدو خبرې کېږي د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي چې د ابو سید له وژل کېدو سره به په افغانستان کې د اسلامي دولت نومې ډلې فعالیتونه ټکنی شي او په افغانستان کې به یې د شتون د پراخېدو مخنیوی وشي نیکلسن د ابو سید د وژنه په افغانستان کې د داعش د ځپلو په لړ کې یوه بریا بللې ده او ټینګار یې کړی دی چې داعش به په افغانستان کې خوندي ځالې ونه لري بلې لورې ته په ترکیه کې د کودتا د ناکامې هڅې کلیزه د شنبې په ورځ پوره شول هغه مهال له یاغي سرتیرو پر حکومتي ودانیو برید وکړ او تر 216 هم ډیر خلک ووژل شوه او هڅه یې کوله چې واکمنه شي د ترکیې حکومت اوس هغوی ته په دغه کودتا کې ماته ورکول لمانځي او د ترکیې د نوي نسل لپاره دا د ترکیې بیرته زیږېدو په شان دی او د جولای 15 د افسانې په څیر لمانځل کیږي له همغې پیښې وروسته حکومت لسګونه زره کسان له خپلو دندې ګوښه کړي دي د ترکیې چارواکو تور لګوي چې د دغې ناکامې هڅې مشرۍ د ترکیې سلمان عالم ګولن کړې وه څوک چې له تیرو 20 کلونو راهیسې امریکا کې ژوند کوي بلې خوا د روسیې سره تعلق لرونکی یو امریکایي لوبیست چې د روسیې پوځ یو پخوانی سرتیری هم پاتې شوی دی د جمعې په ورځ ویلی دی چې په کال 2018 جون میاشت کې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ د مشر زوی کرملن سره تعلق لرونکي وکیلی سره غونډې کې ګډون کړی و دیونی که دا معلومات سرګند شوی دی چې د ټرمپ کمپاین د ملاتړ لپاره ډیر روسی چارواکو په کې لاس درلودو د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د روسیې د مداخلې تورونه فرانسې ته د ډونالد ټرمپ د دوه ورځنۍ سفر په اجنډا هم سیوری خورولی دی بل لوري ته په پاکستان کې انټرنیټ یا سوشل میډیا باندې د ازادۍ او حقوقو لپاره کار کوونکو د حکومتي بندیزونو نه منلو پر سر د فیسبوک د فیصلې هرکلی کړی دی. د فیسبوک انتظامی په ډاګه کړی دی چې دوی د پاکستان هغه وړاندیز رد کړی چې غواړي د فیسبوک نوی اکاونټ دی د موبایل ټلیفون سره وتړل شي. څېړونکي وایي حکومت دغه غوښتنه ځکه کړې وه چې په فیسبوک باندې څارنه نوره سخته کړي. په پاکستان کې د سوشل میډیا او انټرنیټ د ازادۍ او د دوی د کارکوونکو د حقونو لپاره کارکوونکي یوې غیر دولتي ادارې بولوبي یو مشر اسامه خلجی وی او ای ډی وته ویلي دي چې د پاکستان حکومت په داسې قسمه ګامونه د هغه خلکو غږ بندول غواړي چې په سوشل میډیا د حکومت په بدو نیوکې د خپلو حقونو غوښتنې او د حکومتي ادارو په ناکامۍ پوښتنې راپورته کوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه تاسو د دی ریډیو خبری خبرونه ته غواګیست. تاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. د مهال زو د راپورونو ولوري تاسو مو سر لومړی راپور هم د افغانستان په تړاو دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډر ویل دی په کونړ ولایت کې په یو هوایی برید کې د خود سره اسلامي دولت یادایش خراسان ډلې یو مهم مشر وژلی دی. څېړونکي وایي چې د کمانډرانو په وژنه د وسلوالو ډلو حوصلې ماتیږي. دغه څېړنه زموږ همکار بختور شاه د زموږ همکار راو څېړنکار را پیر زوبه شاه صاحب نه اخیستې ده. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
نو د دریم کس ته ابو سید کوم نن جنرال نیکلسن ویل دي چې دوی مړ کړی دی په افغانستان کې. نو څومره پورې دې نه مخکې هم دوه کسان مړه کړل او هغه په ځای دوی بل کس منتخب کو. دا مونږ ګورو چې دوی لیډران چې مړي نو دوی بل کس منتخب کی، خو خامخا هغه علامتی اثر خو وي، ولې چې مشر وي هغه چې مړ شي نو بیا نور کسان هم لګوي ریږي او هغوی پوه شي چې دا کیسه اوس په دوی باندې سختېږي لګیا دی. خو نور دا دې چې اوس پورې چې کله پورې دا ټول لیډرشپ نوی لیډرشپ نه علاوه چې کوم عام دوی جنګیالي دي هغوی نوی لري شوي، او کله پورې چې کوم دا دوی ځالې دي او هغه ځایونه دي چې کوم ځای کې دوی ټریننګ کوي، چې کوم ځای کې دوی ته اصله ملاوېږي، چې کوم ځای کې دوی ته پیسې ملاوېږي، چې کله پورې دا نوی ختم نو ما نه دی خیال چې دا ګروپ داسې زر ختمېدی شي. او اگر کې دا دې چې اوسم افغانستان کې جنرال نیکلسن خو ویلي دي چې مونږ باور پورې دوی پسې لګیاو چې کله پورې دوی ختم نکړو، او دا هم ویلي دي چې افغانستان کې دوی پر سیف هیونز لکه زاله نشتا. خدا دې چې اوسم ستے او دا یو اوګد یو جنگ دې، او دا دې چې خو بهرال ما څنګه وویل چې لیډرانو مرګ سره دوی په مورال باندې دوی په جذبې باندې اثر وی، او ګروپ دا څه زر نشي ختمه دي چې کله پورې دوی ځالې نه وي ختمه او دوی دا نور چې کوم جنگالې دي دا نه وي ختم.
پیر زبیر شاه صاحب، التا موصل چې دوی مضبوط مرکز ګڼل کېده، د دوی دارالخلافه او د غزان ته د اسلامي امارت پایتخت ګرځولې وو، هغه د دوی د لاسونو لاړې. نو په نړیواله کچه باندې دغه ډله سمره کمزورې شوه، او بیا دا چې د دغه ډلې د ماتې سره په افغانستان او پاکستان کې نورې وسلواله ډلې چې کمې دي پاغوی باندې داغوی په وسلواله مبارزه یا داغوی په دغه فعالیتونو باندې به کوم اثرات پریوزي؟
نو بالکل، په عراق کې خو دوی ګوره خلافت هم ختم شو، خو دا دې چې اوس دوی چې کوم علاقې وي هغوی هم په لاس نه لاړې، خو دا به وي چې کوم هغه کسان دي دوی به اوس منتشر شي او دوی به مختلف زینو ته یا مختلف ملکونو ته کوم جنراغلی واغوی ته واپس لاړ شي، نو الته به خطر وي چې دوی داسې کاروایی کوي لکه چې کوم موږ وینو چې په لندن کې وکړه یا په فرانس کې وکړه، نو داسې خطرې به وي. خو بهرحال چې کوم دوی اډې وي چې کوم دارالخلافه و څنګه تاسو ویل هغه ختم شوې ده. څومره پورې دلته د موږ نړۍ خبره وکړو، نو دلته چې کوم داعش دی دا پخوانی پاکستانی طالبان دي، اومک تحریک طالبان والا کسان دی، خو چونکی اغوی تحریک طالبان ختم شو یو قسم او دا کسان بالکل جواز پاتې شول، نو دوی بیا داعش چونکی په میډیا کې مو داعش نوم خرڅېدو نو دوی داعش جاین کو. نو ما خپل خیال دا دی چې کوم په عراق او په شام کې داعش دی او چې کوم دلته داعش دی خراسان ګروپ چې ورته وایي دا ځان له خبرې دی ما نه دی خیال چې دوی یو بل سره رابطه ده او داسې کېدی شي چې هلته نه ځنه کسان افغانستان ته راشي او دلته جنگ شروع کړي خو هغه امکانات په دې کم دي چې افغانستان کې الریډي کسان شته او دلته جنگ شروع دی خو دا د دې څومره پورې افغانستان خبره ده دلته به دا ځان نه یو جنگ دی او څنګه جنرال نیکلسن وویل چې دوی به ولته ختموي خو ما نه دی خیال چې دوی مسول د عراق سره یا شام سره څه تعلق دی نو دا لوکل خلک دي ما څنګه وویل دوی اوس داعش نوم استعمالوي لګیا دي چې دا داسې دوی په خلاف حمله شروع وي دوی په خلاف ډرون حمله او د نور زمینی حمله شروع وي نو ما اندازه دا چې دا ګروپ به هم ډیر سر کمزور شي او ختمې دوه ته منځ دی شي
ډیر مننه پیرز بیر شاه صاحب
ډیر مننه
مهرباني
وی او ای دیوا
ستاسو د باوري خبرونو سرچینه
هر ورځ د سحر شپګونه تر نهو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
پمنځنو سپو شپږ سوا یویش
او فلند سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروسته حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وی د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کتې شي
وی او ای دیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای دیوا واوري په ټي وی یې وګوري
او په ویب پاڼه یې ولولئ
نو قدر من اوریدونکو نن ترکیه کې هم کلیزه لمنځل کیږي او دا کلیزه د هغه ناکامه کودتا هڅه ده چې یو کال وړاندې د جولای په 15 نیټه باندې ترسره شوی وو او د ترکیه حکومت د هغې نه وروسته تر دا دمه په لسګونو زره حکومتي چارواکي د خپلو دندو څخه ګوښه کړي دي او همداشان اووه زره نه سوا نور حکومتي چارواکي اوس ګوښه کړي دي تاسو ته نور تفصیلات وړاندې کوي د دې راپور په اړه زموږ همکار ماور چلی
د خالی پورس په ترکیه کې د پوزي کودیتا ناکامه هسي یو کال پوره کېدو نه یو ورځ وړاندې د جمعې پورس د ترکیه حکومت د اوو زرو نه زیات پولیس افسران حکومتي چارواکي او تعلیمی ماهرین د خپل څوکو څخه لری کړی دي د ترکیه حکومتي اخبار گزیت کې چاپ شوی حکومتي امر تر مخه د خپل څوکو نه لری کړی شو کې 2303 پولیس او 307 سیوا تعلیمی ماهرین شامل دي تیر کال د پوزي کودیتا لوې مخې تراغلي تشدد ل عمل 2500 زیات خلک وجلی شي وو د ترکیه چارواکو داوا کړي چې د پوزي کودیتا مشري مسلمان عالم فتح الله ګولن کولا څوک چې د تیرو دوه لسیزو راهاسې په امریکا کې د خود ساخته جلاوطنۍ ژوند تیروي خو ښاغلي ګولن په دې کودیتا کې د لاس لرلو نه انکار کړی او د ترکیه چارواکو لخوا ګولن هغې ته حواله کول غوښتنې اوسه پورې واشنگټن رد کړې دي د کودیتا ناکامې هسې وروستو راهاسې ترکیه د یو نیم لکو نه سوا چارواکي د خپلو څوکو څخه لرې کړي او نور 500 یې د پوز پولیس او نورو شعبو نه گرفتاره کړي دي د ترکیه حکومت ویلی وو چې یو آزاد کمیشن به جوړوي څوک بچې د هغه خلکو د ګیلو جایزه اخلي څوک چې وایي دوی په ناجایزه توګه نیولې شوي او یا د خپلو څوکو څخه لرې کړي شوي خو ناقدینو د دې کمیشن په خود مختاره پښتنې راوچتې کړې دي د ترکیه حکومت دریض وو چې کوم امنیتي خطرو سره چې دوی مخ دي د هغې مخنیوي لپاره دا ګامونه اخیستل ضروري وو خو ناقدین دې سره اتفاق نه لري د ناکامې پوزي کودیتا یو کال پوره کېدو په موقع د استنبول په لارو کوڅو غټ غټ بورډونه او پوسټرې لګولې شوې دي چې پکې پوزي کودیتا کې برخه اخیستونکي پوځیان د خلکو مزاحمت سره مخ ښودلې شوې دي امکان دی چې په دې موقع به نن غټ جلوسونه راوځي او صدر اردوان به هم په استنبول کې بوسفورس نومي پل باندې د یو مارچ مشري کوي دا پل تیر کال د جون په 15 نیټه باندې ټینکونو درولو سره بند کړی شوی وو د شپې په وخت به د ټول ملک په جماعتونو کې په کودیتا کې وجلې شوو لپاره دعاګانې کیږي او د اتوار په سهار 2:30 د پاسه 2 بجې به صدر اردوان په انقره کې پارلیمان کې یوه بیانیه جاری کوي یو کال وړاندې هم په دا وخت پوزي جټ جازونو د پارلیمان په ودانۍ بمباري کړې وه ورستو د پارلیمان ودانه مرمت کړې شو، خو د وزیر اعظم دفتر ته نږدې یو دیوال کې د بمبارۍ له وجې جوړ شوی سوری قصدن نه دی مرمت کړی شوی او د هاغه شپې یادګار په توګه ساتل شوی دی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی
ټلیفون 001202050003
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
قدرمنو اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو د ډیوا راډیو سهارنی خبری خبرونه ته خوږیږئ. یو بل راپور هم د امریکا او د روسیې د اړیکو په تړاو ول روچې غواړي تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوچی. د امریکا وتلی ورځپاڼه واشنگتن پوسټ وایي چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین او د روسیې چارواکو ترمنځ اړیکو په اړوند پخه شواهد مخې ته راغلي دي. دا کوم شواهد دي او کوم مهمه خبرې دي پکې ټول تاسو ته تفصیلي وړاندې کوي زموږ همکار زاهد خټک په خپل راپور کې.
د روس سره تعلق لرونکي یو امریکایي لابیست چې د روس فوج په خوانی عسکر هم پاتې شوی جمعې په ورځ ویلي د کال 2018 جون میاشت کې د صدر ټرمپ مشر زوی او کرملن سره تعلق لرونکي وکیلې ترمنځ غونډه کې ګډون کړی وو. د رینات احمد شین سره د هغه خلکو شمیر زیات شوی چې ټرمپ ټاور کې یې د ټرمپ صدارتي کمپاین ټیم سره ملاو شوي وو. دا معلومات دیونه څرګند شوي چې تر دې دمه د ټرمپ صدارتي کمپاین او روسي چارواکو ترمنځ د اړیکو تر ټولو غټ ثبوت یادېږي. د امریکا وتلی ورځپاڼې واشنگتن پوسټ سره یو مرکه کې ښاغلی رینات ویلي د سره د ډیرو نورو خلکو دغه غونډه کې موجود وو. دغه غونډه کې د رینات د رول په حقله په لومړي ځل د امریکا ان بی سی او اسوسییټډ پریس نومي خبري ادارو خبر ورکړی وو. ښاغلی رینات امریکایي شهریت لري او امریکا له خوا روس باندې د بشري حقوقو سرغړونې پر سر بندیزونو پر ضد لابینګ کوي. د ډونالډ ټرمپ جونیئر وکیل د ښاغلی رینات موجودګۍ په خلې نه دی کړی، خو وایي دغه غونډه کې اضافه تنان موجود وو خو د دغه پیژنګلو نه څرګنده کړي. خپل مرکه کې ښاغلی رینات ویلي دی نه دی خبر ټرمپ ټاور کې دغه غونډه څنګه انتظام شوی وه. ټرمپ جونیئر دغه 30 منټه غونډې په هکله ټولې اندېښنې رد کړي او وایي دغه غونډه کې برخه اخیستې په دې چې ورته ویل شوي وو د پلار سیاسي حریفې هیلری کلینټن پر ضد ورسره منفي معلومات دي. د ویلي ورسره دغه غونډه کې د صدر ټرمپ زوم جارټ کوشنر او د هغه وخت صدارتي کمپاین منتظم پال مینافورت هم شامل وو. د پال مینافورت ویان جیسن مالونی په دې لړکې کوم بیان ورکولو نه انکار کړی. د جارټ کوشنر ویان هم د کوم بیان ورکولو مطبوعاتي خواستونو کوم ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی رینات روس کې زیږیدلی وو او روسي فوج کې یې وخت تیر کړی او خلکو ته ویلي د روسي استخباراتو کې هم پاتې شوی. خو ښاغلی رینات واشنگتن پوسټ نومې ورځپاڼې سره خپل مرکه کې په دې زور راوړی چې دا خبره غلطه ده چې ګنی د استخباراتو سره کار کړی. خو د دې خبرې پخلی یې ضرور کړی چې 18 کالو کې د روس فوج هغه یونټ کې برتی شوی وو چې ذمواري یې قانون ساتنه او استخباراتي معلومات وو. د ویلي دې کال 2009 کې د امریکا تابعیت ترلاسه کړی او اوس هم روسی شهریت لري. اسوسییټډ پریس نومې خبری اداره وایي کرملن ویان دیمیتری پیسکوف خبریالانو ته ویلي کرملن د رینات په حق لا کوم معلومات نه لري. د رینات دغه غونډه کې ګډون سره دغه لړکې نورې پوښتنې راولاړې شوې او د نمائندګانو ایوان د استخباراتو کمیټې ډیموکرات ګوند غړي وایي دغه معلوماتو باندې اندېښمن دي.
وی او ای ډیوا
تاسو د باوري خبرونو سرچینه.
هر ورځ د سحر شپګونه تر نه هو
او بیا د ماخام شپګونه د شپې تر 12 بجو پورې
په منځنو سپو شپک سوا یویش
او په لنډو سپو هم
د پښتنو په سیما تازه خبرونه
د نړۍ وروستي حال
د سحر وونه تر اتو پورې
په ټي وي د خزو بي بي شيرين پروګرام هم کته شي.
وی او ای ډیوا د کره خبرونو د پاره تاسو د خوخي غږ
وی او ای ډیوا واوري په ټي وي یې وګورئ
او په ویب پاڼه ولولئ.
ګرانو قدرمن اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. د سیمې په تړاو بل راپور هم لرو چې تاسو په خبرونه کې وړاندې کوو. د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان صوبې د کوټې ښار دوره کړې ده. هغه د پوځ سویلي کمانډ هډ کوارټرز او اف سي شمالي بلوچستان ورپورو چارواکو سره لیده کته کړې ده او د امنیت په تړاو یې ورسره خبرې اترې کړې دي. تاسو ته د کوټې څخه نور حال درکوي حمید سمسور په خپل راپور کې.
د پاکستان د پاوز د احمد سنگ ای اس پی آر لوري په خوراسوي بیانې کې ویل سوی دي چې د پاوز سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د بلوچستان د کوټي دوره وکړه. د پاوز د سولي کمانډ هډ کوارټر اف سي شمالي بلوچستان د علي رتبه پوجي مامورینو سره ولیدل او د غډول نور یو شمیر پوجي مامورینو هم په دغه غونډه کې شریک ول. ودته د صوبې د امنیتي وظیفه کله باندې خبرتیا ورکول سوله. د پوز احمد څنګه ای اس پی آر وی چې جنرال قمر جاوید باجوا ته ویل سو چې په بلوچستان کې په پیرکیزو پیښو کې اوس کمی راغلې ده او وسلوال د مایوسی له سبب زخه عامه خل هدف کوي. د پوز احمد څنګه ای اس پی آر وی چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویل چې دلته په بلوچستان کې په امنیتي وظیفه شکولو کې پوز اف سی پولیس او خوپیه ادارې ډیر مهم رول لوبوي. ودا ته ویل سو چې په بلوچستان کې په امنیتی وضع کې اوس شوالې راغلي دي. ودا ته دا خبره هم وسوله چې د رد الفساد د عملیات په ترڅ کې په کوټه کې د تراګری په پیښو کې کمی راغلي ده. آی اس پی آر وی چې د پاکستان فوج د عوامو لپاره دی، د آی اس پی آر لوینا چې تراګر د ویری له سبب زخه امنیت خوندي ساتونکو ادارې هدف کوي. آی اس پی آر دا خبره هم کوي چې د پوج مشر دا خبره هم کړې ده چې دوی به د بلوچستان صوبه د نورو صوبو د پرمختیا په ډګر کې لاغو سره برابروي. آی اس پی آر وی چې د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا په بلوچستان کې د اقتصادي پرمختیا لپاره اخستل سوی ګامونه وستایل او وی ویل چې حمله دې سبب زخه اوس دلته پیراری کمانډران وسله او حکومت ته پرمځکه جوړی. د پوز مشر دا خبره هم کړې ده چې موږ بلوچستان ته ځانګړې پاملرنه کوو. د پاکستان د پوز سرلشکر د بلوچستان دوره پر داسې مهال باندې کوي چې دلته امنیتي وضع خرابه ده. په تیرو دوو میاشتو درې ځانوژونکي بریدونه سوي دي. د پولیسو په شمول یو شمیر امنیت خوندي ساتونکي هم ادب ګرځي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا،
د ټوئیټر پته ده VOA ډیوا،
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات voanews.com
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
عزت من اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې غواړو د روغتیا په تړاو تاسو ته یو راپور وړاندې کړو چې د خیبر ایجنسی په شمول د قبایلي سیمو کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کارکونکي د ټاکل شوي ورځو څخه هم اضافه ورځي د پولیو کمپاین لپاره په کور په کور ګرځېدلې دي او تر دا دمه دغه کمپاین دوام لري. نور تفصیل یې تاسو ته د سیمې څخه شاهین شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پولیو وایرس د مخنیوي مهم د پاره ټاکلې شوې ورځو وروسته هم صحت محافظان په قبایلي مخصوص سیمو کې خپل هدفي ماشومانو ته پولیو ساس کې چولو د پاره کور په کور ګرځي. جنوبي وزیرستان او خیبر جنسي په شمول نیم قبایلي سیمې ډي اي خان او ټانک کې پولیو چارواکي تر اخیر ماشوم واکسین کولو پورې بیا بیا دغه کورونو ته د ځایي ځواکونو تر څنګ تک کوي. خیبر جنسي سرجن ډاکټر نیاز وینا تر مخې دوی په دغه سیمو کې 200,000 زیات ماشومان هدف دي. د کومو د پاره چې نیم سو پولیو ټیمان او 200 سوپروایزران په شمول 200 نه زیاتې زنانه پولیو چارواکي هم خپل ډیوټي تر سره کوي. ډاکټر نیاز وای خیبر ایجنسی په زیاتره سیمو کې لوی لوی مرکبونه یو په یو کلی کې ګڼ شمېر کورونه وي چې هغوی ته د نارینه پولیس چارواکو رسایي ګرانه وه. ولې دغه زنانه پولیس چارواکو په مرسته کور کې دننه وړو وړو ماشومانو ته هم پولیس کتری رسیږي؟
هغه بیک کمپاؤنډ په دې کې نو هغه تقریبا زمونږ دا چې لنډی کوتل 50% مونږ دا مطلب چې هغه راکړه ته کورج راکړي او دې کې زمونږ دا مطلب غټه غلا چې مطلب بلو ون منتھ ون ویک ایون ون ڈے ماشوم کیږي کورج کیږي ویکسینیٹ کیږي.
ډاکټر نیاز وای تر یو نیم سلو پورې زنانه پولیس چارواکي لنډ کوتل کې دي. سلویخ باړه سیمه کې ولې د لسونه سیوا جمرود کې خپلې هلې ځلې کوي او په پولیس مهم کې دوی ته ډېر اسانی پیدا کړې ده. هغه وای د زنانه پولیس چارواکو په مرسته دوی خپل هدف په یو واري اسانه سره پوره کوي او په سیمه کې د پولیس کترونه انکاري میندو شمیره هم راټیټه شوې ده. خو ولې بیا هم د پولیس کترې د ماشوم روغ صحت او د پولیس وارث پر ضد توان ورکولو دپاره دي. نو هر مور پلار ته پکار دي چې نه یوازې د پولیس کترو خیال وساتي بلکې د داسې نورو بیمارو نه بچ کېدو دپاره په خپل وخت ضروري ټیکې هم ولګوي.
د ټول پیرنټس والدین ته دا خواست کوم چې دا مطلب خپل ماشومان دغه شپږ او بیمارو نه دي وساتي او ویکسینیشن ورته وکړي او زموږ د پولیو ټیم سره مدد وکړي.
د یادونې وړ ده چې تیرو یولسو میاشتو راسې قبایلي سیمو نه یو پولیو کیس هم نه دی رپورټ شوی او که چیرې هر پولیو مهم کې زیات نه زیات ماشومانو ته څاڅکي ورکړی شي نو د پولیو خطرناک وایرس مخه نیولو کې به اسانی پیدا شي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو او ټی وی، لنډی کوتل، خیبر ایجنسی.
سم تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
په ګړد د دنیا کې د انساني سمګلینګ د لاسه تقریبا 2 کروڑ خلک ځپلې شوې دي. د انساني سمګلینګ په حق لا د امریکای د خارجه چارو د محکمې د سګنی کال پر ریپورت کې په دې لړکی د حکومتونو د ذمہوارو په خصوصي توګه ذکر شوې ده کوم چې مجرمانو لا سزا ورکولو کې پاتې راغلي دي. د انسانی سمګلینګ د مخنیوي او د سارنې لپاره د امریکای اعزازي سفیر سوسن کوپیج د کال 2018 په جاری شوی ریپورت کې د انسانی سمګلینګ د مخنیوي لپاره د حکومتونو د کردار اهمیت په ګوته کړی دی. کله چې حکومتونه د انسانی سمګلینګ پر ضد مضبوط او کوټلي قوانین جوړ او نافذ کړي نو دا د مجرمانو لپاره یو ډیر مضبوط پیغام دی او هغه دا چې موږ به داسې چری هم ونزغمو او دوی به یقینا چې د خپل کړو سزا خوري. اعزازي سفیر کوپیج خپل یو بیان کې ویلي دي چې ټول حکومتونه دې لازمند د دې لعنت د نغې په وستو پسې راپاسي. دې زیاته کا چې ځینو ملکونه یا خو اډو په دې لړکې سلاس خپینه خوځي او که سکی نو هغه هم د نشت برابر دي. په دې لړکې درویشت ملکونه په داسې درجه کې اچولې شوې دي چې د انساني سمګلینګ د نوغي وستو لپاره کم نه کم کوششونو کولو کې هم پاتې راغلي دي. اسلامی جمهوریت ایران په دې ملکونو کې یو دی. د خارجه چارو د محکمې وینا ده چې ایران د نارینه او زنانو او د ماشومانو په زور د جنسي مقصدونو استعمال ته د مجبورولو د پاره د دوی د ساتلو او د وړاندې لیګلو د راهداري د یو ملک په تور استعماليږي. د ایران حکومت په ایران کې د دې خور وور کاروبار د مخنیوي د پاره هیڅ لپورې اقدامات نه دي کړي. ایران کې د انساني سمګلینګ د مخنیوي د پاره د هیڅ قسمه کوششونو کولو خبره نه کیږي. سرکاری افسران خپل په دې ناولی کار کې ککړ دي چې پکې د شام جنگ له په زور د افغانانو برتی کولو او لیګلو او په عراق کې د جنگي مقصدونو د پاره د ماشومانو برتی کوونکو ملیشولا د رقمونو لیګلو کارونه هم شامل دي. په ریپورت کې دا خبره هم په ګوته کړې شوې ده چې په ایران کې د انساني سمګلینګ ښکار زنانوله د انصاف ورکې دو په لار کې بے کچه زیات خندان پراته دي ځکه چې عدالتونو کې د ښځو شهادت د سړو په مقابله کې په نیمه میرے لیکیگی او د جنسی مقصد د پاره انساني سمګلینګ کې استعمال شوو زنانو باندې د بدکارۍ په تور کې مقدمه چلولې شي چې سزا یې پانسی ده. د ریپورت په سریدا کې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن انساني سمګلینګ د خپل وخت د ټولو نه لوی غم لړلې انساني مسله بللې ده. د دې د لاسه نه یوازې خاندانونه دانوانه شوې دي ولیدي سیس قانون هم تالا ترغه کړی دی. نور جرایم پیشه خلک ډاډه کړي دي او امنیامه او قامی سلامتی په خطر کې اچولې دي. د د خپل تحریر په اخیر کې لیکلی دی چې د انساني سمګلینګ بدترین اړخ دا دی چې دې جرم انساني ازادي او انساني عزت ختم کړی دی. په دې سبب هر تن او هر حکومت باندې لازمه ده چې د انساني سمګلینګ د ناسور جرړې وباسي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.vo